ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخامنی خبری مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. د جرمني دفاع وزارت وایي له خپلو شریکانو سره پر دې غور کوي چې د جولای تر څلورمې پورې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي. د جرمني ځواکونه کلونه کلونه په کندز کې دېره او هغه ولایت چې خلک بیا د جګړو سختېدو ته ډېر اندېښمن دي.
ویره لرو چې کندز ولایت د درېیم ځل دپاره سوختونه کې.
د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال مکینزي د طالبانو د سولې په خبرو شک وکړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د استانبول غونډې ته یې بشپړ چمتووالی نیولی و. ولې دغه غونډه وځنډې ده؟
متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول.
د کابل اوسېدونکې راهله چې میړه یې په جنګ کې وژل شوی ژوند په سختۍ تېروي.
دغه زوی او لور مې دغه بوتلې موتلې ټولې بیخي چې ډېر ناچارې دي.
خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. جرمني له ټاکل شوې مودې وړاندې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو غور کوي. د ترکیه کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت وو او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې د اعدامونو کچه کمه شوې. جرمني پلان لري چې د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو پر وتلو غور وکړي. د جرمني خبری اجانس ډی پی ای او فرانس پریس اجانس د جرمني د دفاع وزارت په حواله ویلي د دې پریکړې په اړه یې قانون جوړونکو ته معلومات ورکړي دي. د دغه وزارت یو ویاند ویلي په دې اړه له ناټو سره هم مشوره روانه ده. دا ګام د امریکا او ناټو د هغه اعلان له مخې پورته کیږي چې تیر اونۍ یې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 18 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. دا نیټه د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړه کې له راغلي نیټې څه باندې څلور میاشتې ځنډ ښیي. طالبانو دا له تړونه د امریکا سرغړونه وبلله او په غبرګون کې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو پورې په ټولو هغو کنفرانسونو کې خپل ګډون رد کړ چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. جرمني دا مهال شاوخوا 1200 سرتیری په افغانستان کې لري. د امریکا د پاوز یو لوړپوړي قومندان ویلي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو. موږ به له افغانستان د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو.
مکینزي وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي هیواد سره موافقه هم نه ده کړې. جنرال مکینزي دا خبره پروند د کانګرس د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه. ده وویل د ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو به امکان به نه وي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و. هغه غونډه چې جوړونکو یې اوس د ځنډ خبره کړې ده. د دغه شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د غونډې ته بشپړ چمتووالی درلود.
د ترکیې ناست د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت و. له دې فرصت څخه باید استفاده شوې وای او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی و.
د ترکیه کانفرنس تر سره کوونکو نن په یو غاډه اعلامیه کې ویلي دغه کانفرنس لخکېلو اړخونو سره تر پراخو مشورو وروسته بلې نیټې ته وزندول شو. نړیوالو اژانسونو ویلي کانفرنس د طالبانو د نه ګډون له کبله زندول شوی خو نه دی ویل شوی چې څه وخت به بیا تر سره کیږي. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د دیرشو هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلې چې تر دیرشو کلونو کم عمرونه لري. د دغې مجلې په وینا 15 افغان پیغلو د کووید 19 ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن وینټلایټور سپکه وسیله تولید کړې ده. تمه دا ده چې له دې وسیلې نه د ناروغانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي. فاربیز په خپله دې ګڼه کې سمیه فاروقي، ادا حیدرپور، الهام منصور، فلورانس پویا او دیانا وهابزاده د روباتیک ډلې غړې یادې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2040 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزې کې ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په لندن کې میشت دغه سازمان پرون په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خپل راپور خپور کړ. راپور کې راغلي ایران او 12 نورو هیوادونو تیر کال د کورونا وبا له ګواښ سره سره هم اعدامونه اجرا کړي دي. د دوی موندنې ښیي چې د 2040 کال په جریان کې 403 کسان اعدام شوي چې د 2019 کال پر تله 26% کموالی ښیي. پروسه کال ایران 246، مصر 102، عراق 45 او سعودي عربستان 20 تنه اعدام کړي چې دا د شمیر د ټولو اعدام شوو کسانو 80% جوړوي. چین، شمالي کوریا، سوریه او ویتنام په دویمه درجه کې هغه هیوادونه یاد شوي چې اعدام پکې شوی. او د امریکا د یوې محکمې منصفه پلاوی د پولیسو پخوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د ترپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند. دغه 12 کسیز پلاوی پرون 10 ساعته بحثونه وکړل او 45 کلن شاون یې د وژنې په تور مجرم وپیژند. شاون اوس له لسګونه کاله قید سره مخامخ دی. متخصصانو ویلي چې دا افسر به د استناف غوښتنه وکړي. مجرم پیژندل شوی پخوانی افسر تیر کال په می میاشت کې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر مرۍ 9 دقیقې زنګون ایښی و چې وروسته هغه سا ورکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د وژل شوي تورپوستي سلګونه پلویان د دغه حکم پر مهال د محکمې مخې ته راټول شوي او ښاده یې کړې دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 6. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 14. کندهار کې هم اسمان شین کودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 14. او بل اخته جلال آباد کې هم اسمان شین کودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 12 اټکل سوی ده.
د ازادي رادیو ورسته خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنور یست نوري د خپل تخنیکی انکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جرمني دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شامل وو. د تړون د نورو متحدانو له پوځي پلان جوړونکو سره خبرې روانې دي چې د جولای تر 4 پورې نړیوال ځواکونه له دې هیواد ووځي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پر دې موافقه وشي نو به له ټاکلې نیټې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ټاکل شوی څه باندې 2 میاشتې مخکې د ناتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف د نړیوال ائتلاف ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووځي. د هغه تړون له مخې چې د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کړی و، په پام کې و چې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې ووځي. د جرمني د دفاع وزارت ویان ډیوید هلمبورګ په برلین کې خبرلان ته وویل چې په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په قومندانۍ کې په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې د ځواکونو د وتلو بهیر را لنډ شي. هغه وویل د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای پر 4 باندې غور کیږي. هغه همداراز وویل په دې اړه د خپل هیواد پارلمان ته هم خبر ورکړی و. د جرمني پارلمان له دې مخکې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت تمدید کړی و. ناتو د روانې میاشتې په پیل کې موافقه کړې وه چې له امریکایي ځواکونو پرته په افغانستان کې دیره شاوخوا وزر سرتیري بل افغانستان وباسي، خو دقیقه نیټه یې نه وه ښودلې. جرمني چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1000 سرتیري لري، ویلي هیله څرګندوي چې د اګست میاشتې تر نیمایي پورې به له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي. د جرمني د دفاع وزارت ویان ښاغلي هلمبورګ د غرض ویل متحدان پر دې غور کوي چې کله وخت مخکې ځواکونه له افغانستان وباسي څه نتیجې به ولري. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، جرمني په تیرو نږدې 10 کلونو کې ډېر ځواکونه د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي وو. په تیره بیا کندوز یو د دغو ځواکونو د میشتېدو ځای و. د جرمني ځواکونو په دې ولایت کې د بیا رغونې په چارو کې مهم رول درلوده، د امنیت تر څنګ. خو په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې هم جګړو زور اخیستی او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي چې دا د کندوز ښار یو ځل بیا د طالبانو لخوا ونیول شي. په دې اړه به نور د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، چهاردرې او ګلدیپې ولسوالیو او دغه راز د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو یې بریدونه زیات کړي او ډېر کله د کندز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د کندز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن قدرت الله ابراهیم خیل وایي
په دې خاص روژه میاشت کې هر ورځ هر شپه جنگ د غږ اورېدل کېږي، حتی مرمۍ د موږ په کورو باندې لګېږي. موږ حیرانه پاتې استو چې چېرته لاړ سو، چېرته وتښتو. دواړو خواوو نه مو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره په یو تفاهم ورسېږي تر څو دا جنگ ته د پای ټکی کېږدي. هر کور کې وینې شهید لري، زخمي لري، مایوب لري، کونډې، یتیمان.
د کندز یو بل اوسیدونکي 35 کلن نصرالله راته وویل که وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي دوی یو ځل بیا کندز ښار ته د طالبانو د رسېدو ویره لري.
بیا د کندز شاوخوا سیمو کې څنګه چې د قیر سړک دا کورونه نږدې دي، البته دا پښتو نږدې باندې د دولت مخالفینو له لورې البته حملې کېږي او د شپې خلک خوب دن لري. بالاخره ډېر مشکلات سره خلک مخ دي. ویره لرو چې کندز ولایت د دریم ځل دپاره سقوطونه کې.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د کندز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
چندین ماه می شود که جنگ در ولسوالی خان آباد، در ولسوالی حضرت امام صاحب، اطراف نواحی قندوز هم کنند.
لطفو میشت راهیسی پا خان آباد و امام صاحب ولسوالیو که او ده غراز ده کندوز خار پا نگدی سیمو که جنگ ادامه لری. ده مسئله خلق سخت پریشانه کردی. ده شپیل خوا ده جگرو شدت زیتیگی او لعمله خلقو تا مالی و زانی زینونه رسیدلی دی.
شپیتکلن محمد سرور لودین د کندز ښار د 300 فامیلو د سیمې اوسیدونکی دی. د هغه چې یو لاس د کندز ښار په لومړي سقوط کې د هوان د مرمۍ په 14 کې پرې شوی، له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کوي.
منګه په افغانستان کې یو دایمي او پایدار صلح غواړو. هر ورځ د معلولیت په هغه کې زیاتوالی راځي او معلولین زیاتیږي، شهیدان ورسی زیاتیږي. نور منګه د دې جنگ نه ستړي شوي یاستو. نور منګه په وطن کې یو دایمي او تلپاتې صلح غواړو.
د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې د دوی ځواکونه د طالبانو د بریدونو د شنډولو توان لري.
14 مورد حملات دښمن در سطح ولایت کندوز نیروهای قهرمانی هم
په وروستیو ورځو کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو 14 بریدونه شنډ کړي او دې ډلې ته کلکه ضربه او درنه مرګ ژوبل اړولې ده او جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
د کندز عام اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په رسنیو کې هر ورځ د سولې د هڅو راپورونه اوري، د روژې په دې میاشت کې یې په ولایت کې د جګړو شدت د سولې له هڅو مایوسه کړي. دوی وایي دواړو خواوو ته پکار ده چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې جګړې ودروي څو خلک دا میاشت په آرامۍ تېره کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري په کابل کې یو اوږدې مودې وروسته پرون یو موټر بم چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې چاودنه کې چې د کابل په 15 ناحیه کې وشوه د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ غړي او یو ملکي وګړی ټپیان شوي دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د استانبول د غونډې په ځنډېدو سره د سولې هڅې له نویو خنډونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د استانبول غونډه یو ښه فرصت و چې مختلف اړخونه بلې طرحې وړاندې کړي او پر مهمو موضوعاتو یو توافق ته ورسیږي، خو طالبانو دغې غونډې ته په نچمتووالي سره وښوده چې دا ډله سولې ته لیواله نه ده. د استانبول د غونډې تنظیموونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېلو اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه غونډه وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو دغه غونډې ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې وه، ولې دغه غونډه وځنډېده؟
دا یو فرصت و د استانبول کانفرانس او د فرصت نه د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به
خپل طرحې وړاندې کړي او موږ به په یو شمېر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسېږو چې مهم هغه یې په افغانستان کې د جګړې توافق د هر څومره زر چې موږ یو اوربان ته رسېږو او جګړه متوقفه کېږي په دې معنا چې د افغانانو ژوند خوندي کېږي او دا د دې لپاره ډېر مهم و. متاسفانه چې طالبانو تر آخر لحظې هم دوی چمتو نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بالاخره وځنډېده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته او هر کله چې دا ناسته بیا ترسره شي موږ به پکې ګډون وکړو او زموږ تمه او توقع له ټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا ده چې که اراده د سولې موجوده اوسي بهترین فرصت همدا و چې په دې ناسته کې ګډون شي او چې وځنډېدله په راتلونکي کې چې بیا کوم تاریخ مشخص کیږي په دې کې ګډون وشي او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې د تامین لپاره ترې استفاده شي.
بله خوازو سر تاسو د تیاریو خبره کوي خو پرون هم البته زینو راپورونو کې ویل شوی پرون دا موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف را مختکرلو ویل چې د استانبول غونډه خی جوړ نشي مخکې چې د اعلان وشي. هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د دې غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی یعنی مشترک یوې اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه دی کړی. تاسو وایئ چې د دغې غونډې لپاره مو د لیګونکي پلاوی لست هم برابر کړی او هغه مو مرستای کړی دی خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلي چې له یوې واحد طرح سره په دې کنفرانس کې ګډون کوي یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحد طرح تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدلې ده چې راتلونکي کې چیرې احتمالا دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو هلته ولاړ شئ.
ګوره یو مهم بحث دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو رژیم ولرو سره د دې جمهوریت ښېګڼ هم همدا ده چې هر سړی خپل نظر لري او هر سړی خپل خبرې خو موږ کوښښ کوو چې د هغې مسودې په اړه چې اوس چمتو شوی ده او د رهبرۍ کمیټې عبارت تصویب شي او له هغې وروسته به دا د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکی ناسته به وړاندې کېږي پاغې باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سل سلنه اجماع نشو ویلی ځکه چې اوس هم موږ کار لرو او کار کوو په دې باندې اما زموږ له اړخه چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سل فیصد اجماع نشئ رامنځته کولی ځکه چې سیاسي ګوندونه دي مختلف جهتونه دي او هر سړی خپل نظر لري اما یو کافي اندازه اجماع شته ټول طرفونه راتون دي بغیر دین شخصیتونو څخه چې هغه ته هم مقبل نه ورکړي دا اما د ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې ملي مصالحې د شورا پر رهبرۍ کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټې سره شریک کړي. اما تر څنګ یې مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګورګنین حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبرۍ کمیټې د غړیتو لپاره نه ده منلې اما خپل نظریات خپل طرحه له موږ سره شریک کړي دا په دغه طرح هم حضور لري سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې او وی ویل چې موږ موجوده تر هغه کوه مکه چې موږ خبرې وکړو تاسو ویل چې ټول سیاسي ګوندونو خپل موقف اعلان کړي او ویل چې د دې ملي مصالحې تور په بلور چې کوم جوړی یا او یا تویت کیږي د طرف د محمود طرف نه راغی نه حمایت کیږي او ستاسو ځکه نه د شتر وسره د رهبرۍ کمیټې ته د خپل رهبرۍ کمیټې ته هم شته چې بروسته موږ وکولو شو د اجماع نور هم تقویات کړو. د ښاغلي کابلو د خبر سره ستمن تر یو برخه پورې چې ده د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار تر سره کړی دی او موږ لپاره موږ لار هیڅ نو مشکل او کمکاري نه درامه شي بلکې د اجنډا په مورد باندې موږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته هم د دوغونی تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه هوادونه په دې سپارل دي اما تر اوسه طالبان په دې اړه خپل نظر نه روښانه کړی دا طالبان پورې اړه لري ځکه چې دا دانه په دوه طرفونو لري چې یو طالبان دی او د افغانستان د نړۍ جمهوریت او ټول شیان چې توافق کیږي د دوه طرفونو ترمنځ د توافق شمه طالبان تر اوسه پریا خپل کار نه ترسره کړی.
د افغانستان ملي مصالحې د علي شورا ویاند افرایدون خوزونو چې د استانبول د غونډې د زندیدو په اړه خپل نظریات سره شریکول لکه څنګه چې مو واوریدل ښاغلی خوزون وایي چې طالبانو هم د غونډې ته چمتووالی نه ونی ولا یو عمده لامل چې دغه غونډه وزندېده همدا و چې طالبانو نه غوښتل په دې غونډه کې ګډون وکړي. مخکې مو د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره په دې اړه خبري وکړلې چې آیا دوی پر احتیا هم نه غوښتل په دې غونډه کې ګډون وکړي. یو ځل بیا مخکنی خبره تکرار کړه، ویلي وو چې دوی له خپلو نړیوالو سره نړیوالو استازو سره په دې خبرې کوي چې ځینې اندېښنې لري او دغه اندېښنې باید لرې شي، او د دغو اندېښنو له تر لرې کېدو وروسته بیا به پرېکړه وکړي چې آیا په کومه غونډه کې ګډون وکړي که ونه کړي. طالبانو په ځن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندې ګواښ کړی و چې په هیڅ یو ډول غونډه کې به چې د افغانستان د سولې په ارتباط جوړیږي ګډون ونه کړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس هم پرون په واشنگټن کې مخکې له دې چې رسمن دغه د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبره وشي په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ډیپلوماتیکې پراخې هڅې به بیا هم دوام وکړي. هغه د استانبول د غونډې ته په اشاره وویل چې تل پر دې خبرې ټینګار کړی دی چې د استانبول غونډه د دوحې د خبرو ځای نه نیسي. هغه ځای چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره له څو میاشتو خبرو وروسته د دوحې د تړون تیر کال لاسلیک کړ.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې سبب هم په افغانستان کې رسول د روانو هڅو او د غرض د استانبول د غونډې د ځنډېدو په عواملو خبرې کوو. خو بیا هم له همدې موضوع لري نزو د امریکا مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکنزي په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کېږي. تفصیل احمد شبرا وروي.
جګپوري امریکایي جنرال فرانک مکنزي وایي دی د مذاکراتو د یوه معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ وویل چې د میله پیله د سپتمبر تر 12 به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مکنزي پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکنزي زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقې پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شاید له هغه ځایه د امریکا پر متحد ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحد ایالاتونو ته متوجه وي. جنرال مکنزي وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکنزي وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې 10 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د سرسلیب او اسري میاشت نړیوال فدراسیون په یو نوي خبر کړي راپور کې ویلي روان 2021 کال به د وچکالۍ له امله د افغانستان 1/3 وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. نور په دې راپور کې
د جګړو او نامنیو ترڅنګ وچکالی بل هغه جدي ستونزه ده چې د افغانانو ژوند ګواښي. په افغانستان کې د میلیونونو بې وزلو کورنیو یوه هم د راهلي کورنۍ ده. نوموړي د کابل اوسیدونکي د وایي میړې په جګړو کې وژل شوی، خپله د کار وس نه لري، زوی او لورې ډوډۍ ګټي.
دغه زوی او لور مې دغه بوتلې موتلې ټولې بېخي ډېر ناچارې نه لرو په کور کې.
دا یوازې راهله نه ده، بلکې په افغانستان کې د دا شان کورنیو بېلګې ډېرې دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې 10 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په خپل دغه راپور کې د خوړو د نه خوندیتوب دغه وضعیت د اندېښنې وړ بللی او مرسته کوونکو هیوادونو باندې غږ کړی چې د وضعیت د ښه کولو لپاره مرسته وکړي. د افغان سرې میاشتې ټولنه وایي د دغه کړکېچ د مخنیوي لپاره پلان لري چې یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د دې ادارې ویان نوراغا صاحبزاده
هم ګړی سری میاشتې په درې ولایتونو یعنی بادغیس، بغلان او فاریاب کې 3500 کورنۍ ته اضطراری حالت له بودیجې څخه د نغدو پیسو مرسته په پام کې لري چې ډېر ضرب پیل سي.
د سره صلیب نړیوال فدراسیون او سری میاشتې ټولنې اعلان کړی چې روان میلادي کال کې به د افغانستان د نفوس یو په دریمه برخه وګړي د وچکالۍ له امله د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. د بنسټ په افغانستان کې د وچکالۍ او قحطۍ له امله د رامنځته شوي بحران د مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې. په دغه راپور کې دغه شان وړاندوینه شوې چې په روان 2021 میلادي کال کې به د افغانستان د غنمو تولید شاوخوا 20% راکم شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم دغه راپور تاییدوي، خو وایي افغان حکومت له نړیوالو ملګرو سره په ګډه د خوړو د خوندیتوب لپاره کار کوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی
په 1400 لمریز کال کې د وچکالۍ اټکل کیږي. دا به د کرنې او مالدارۍ په صنعت منفی اغیز ولري، خو موږ د منفی اغیزو د مخنیوي لپاره بیلابیل طرحې لرو څو له نړیوالو مرسته کوونکو سره په ګډې همکارۍ سره وکړی شو چې وضعیت کابو کړو او بیړنۍ اقدام وشي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کافي خوړو موجودیت د کرنې او مالدارۍ وزارت له عمده اهدافو څخه دي او هیله من دي چې افغانستان به تر راتلونکو 5 کلونو پورې دغه هدف ته ورسیږي.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري او سمي ونړيوال موضوع په نړۍ کې کورونا او با مثبت پیښې تر 1.3 میلیونه 15 لک اوښتي دي. اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره جانسن اند جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکول کیږي، خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په یو شمېر هیوادونو کې په موقت ډول درول شوی دی. بل ورته په لاتین امریکا کې تر 10 ډېرو هیوادونو د روسي سپوتنیک وی واکسین تایید کړی دی. نور بلا احمد شیبر وورو
د اروپا ته د دوا تنظیم اداروي د جانسن اند جانسن د واکسین او د وینې د غټکې دوه ترمنځ شای رابطه وي، خو د کووېډ 19 ناروغي د دې واکسین ګټې ته هغه تر خطرونو خورا زیات دي. د اروپا د درملو مؤسسې د نظر د سیشن به پورس ورکړ او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقته نه درولې دي خپل ارزونه د ونې په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبريالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لږ دي، خو دا ډېره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارس په میاشت کې په 20 هیوادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوز د کورونا لپاره کافي دی د بل واکسین د ورکړې تجهیز وکړ. اروپایي ټولنې د مارس په 3مه جانسن اند جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی او په شپږ مورده کې د وینو د غوټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هیوادو کې له څه باندې 1 کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوې دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمیشنر تیر بریتون د فرانسې لیفیګارو ورځپاڼې ته وویل اوس کافي واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي 80% مشرانو ته واکسین ورکړل شي. بلورته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنی چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنی به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په دسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه 60 هیوادو تایید کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا خبری مجله هم دمره وزن و ریاست نوری لطاسو اجازه غرام خو بله او رسته خبری مجله زما همکاره فرشته نگاه مختوری.